په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام ته بیل سوې ده. خبری برخه لنډه برخه ده چې په څو شیبو کې پیلېږي. نن پنجشنبه ده، د کب یهود څلورویشتمه د مارچ څوارلسمه. په پیل کې خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په افغانستان کې پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د دې ټولنې د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې پر خبریالانو زیاتېدونکي محدودیتونه، د ښځینه خبریالانو د حجاب په اړه ځپونکي فرمانونه، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیتونه، او د طالبانو د چارواکو پر فلم اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بلل سوي. دې ټولنې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده غوښتي چې دغه ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په وینا، د 2021 د کال اگست میاشت راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان واکمنان شول، پر خبریالانو ځینو محدودیتونو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي په جدي توګه کمه کړې ده. د نړیوال ټوریزم د 2023 د کال په درجه بندۍ کې افغانستان د لومړي وار لپاره د هغو 5 هیوادونو له کتاره وتلې او شپږم ځای نیولې چې تر ټولو زیات له ټوریزم اغېزمن دي. په دغه انډکس کې چې د سولې او ټوریزم د انسټیټیوټ لخوا نوی خپور سوی، افغانستان نور د ټوریزم تر ټولو ځپل سوی هیواد نه دی بلل سوی. د نړیوال ټوریزم په انډکس کې افغانستان له 2013 د کال وروسته هر کال په نړۍ کې د ټوریزم له تر ټولو 5 ځپل سوو هیوادونو ګڼل کېدی. په دې نوي انډکس کې ویل سوي چې تیر کال په افغانستان کې ټوریزم د پام وړ کم سوی او د تروریستي بریدونو په تړاو 119 مړینې ثبت سوي، چې دا د وړم 2022 د کال په نسبت 81% کموالی ښیي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د سالنګ لوی لارې د بیا پرانیستلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کښلي چې د سالنګ لوی لاره چې د واورې شوېدو، توپانونو او د دید د ساحې د محدودیت له کبله له دوو ورځو راهیسې د ټرافیکو پر مخ بنده وه، نن سهار 15 بجې د ټولو وړو او لویو موټرو پر مخ بیرته پرانیستل سوه. معمولا په ژمي کې ډېر وار لیدل سوي چې د سالنګ لوی لاره د واورو د شوېدو او توپانونو له کبله بنده سوې ده. په داسل کې چې د اسرائیل لخوا کله بندې سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي. د دې سیمې پر لوري په 200 ټنه خوراکي موادو بار لومړنۍ کښتۍ ورو حرکت کوي. په غزه کې د ملګري ملتونو مرستندویو لوی ادارې ویلي چې یو ورځ مخکې د غزې په جنوبي شرف حکې د دې ادارې پر یوه زیرمتون د اسرائیل په هوایي برید کې یو کارکوونکی وژل سوی. له دې ادا وروسته اسرائیل وژل سوی کس د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو غړی یاد کړی. ویلي دي چې هغه په یوه راکټي برید کې وژل سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دسکاوی د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي. 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړ سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکلوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې یو کس وژل سوی او 2 ټپیان سوي دي. په تیرو 2 ورځو کې د روسیې پر ګڼو سیمو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون چهارشنبه په غوڅ اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې ټیک ټاک دې ته اړ کوي چې یا به خپل اصلي چینایي شرکت سره اړیکې پرې کوي او یا به په متحده ایالاتونو کې بندیږي. دغه لایحه د دې ټولنیزې شبکې لپاره چې ویډیوګانې شریکوي او په نړۍ کې ډېره محبوبه سوې یوه لویه ضربه ګڼل کېږي. په دې وروستیو کې د دغې شبکې د چینایي مالکیت په اړه چې هغه به ښایي په پیکینګ کې د چین د واکمن کمونیست ګوند عوامرو ته غاړه ږدي، اندېښنې زیاتې سوي دي. د امریکا د استازو جرګې 325 غړیو دغه لایحې ته مثبت رای ورکړه او 15 یې مخالف کې رای ورکړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا دواړه ګوندونه چې ډېر وار په مسایلو کې اختلاف سره لري په یوه کامیابه اقدام کې خپلو کې یووالی څرګندوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:15 کېدونکي دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. پاکستاني رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته سویو مسایلو د حل او نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. دغه رسنیو په وینا د همدغو هڅو په لړ کې روان اونۍ کابل کې د پاکستان شرجده پیر کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار لپاره د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د پاکستاني سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانیستلو هڅه کوي. ورسپانې لیکلي چې د همدې هڅو په لړ کې روانه ونې په کابل کې د پاکستان شر ظافر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللې او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والی ملا شیرین اخون سره یې کتلې دي. د ورسپانې په خبره کې څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوي خو په ټکو غیر رسمي اړیکې لا هم فعال دي. یو ورسپانې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دي. ایکسپریس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوی دا کړی چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. ورسپانې لیکلي چې نظامانی د کندهار والی ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ورسپانې د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي ویلي دي چې ملا شیرین ښاغلي نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړي او هیله ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. دې دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د 13 جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په یو لیک کې د پاکستان له نوي ټاکل شوي بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دار څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو د پیاوړتیا هیله وکړه. ویل افغانستان چمتو دی له پاکستان سره د شته فرصتونو په برخه کې کار وکړي. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې وې. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره په مرسته اړیکو تورن کړي خو د طالبانو حکومت د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د دې ترڅنګ پاکستان له دې هیواد د سلګونو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خبرګون لزان سره درلود. خدای چې په پاکستان کې د شاباش شریف په مشرۍ د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په اړیکې خې او کلا ترنګلې شي دا لا نه ده معلومه.
او سمیوه نړیواله مسأله په اصل کې چې د اسرایل له خوا کله باندې سوي غزې ته د بشری مرستو درسولو لپاره د نړیوالو حادثې ګړندې سوي. سیمه په خوراکي موادو بار لومړنی کشتي د ورنژد کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرایل له خوا د جګړې له پیلېدو راهیسې بشری مرستو ته سخت اړ دي. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي مواد او بار د هسپانیاي وکشته چې د سیشن به پورز لقه برست خدي غزي پر لور خوځیدلې د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تکوي. بس په نور کې انکه هوادونه مرستندوی اداري او خیریه مؤسسه هڅه کوي چې د غزي اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل خوا کلابندې شوی غزي ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري ان کوریدور پرانیزي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امنيستي انټرنیشنل او اکس فام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرسته چې په غزه کې د حواله لارې راغورځول کیږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانستلو هڅه کیږي د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشنی ولی ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او ان په ډیرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي. دا مرسته ناڅیزي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې وویل چې له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یو همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن وویل په دې اړه د قبرس، برېټانیا، متحده عربي امارات، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړې او له اسرائیل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه ویلي چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالند او کاناډا هم د دغه سی یو کوریډور ملاتړ کړی خو پرانستل به د په وینا ښایي او وختونسی. بلنکن دغه راز ویل چې واشنگتن دی وي داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې به په غزه کې جګړه د یوې مودې لپاره درول کیږي او د حماس له لورې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یوه احتمالي اوربند څرک نه لګیږي د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکي حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسیدو لار څاري.
نور بس دی. شکسته سکوت. ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرح غلاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي کنه نو ولي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقوقو فعالانی اغلی مجد عزیزی، اغلی قمر نیازی او اغلی نویده کاکړ ګډون کوي. له دوی سره به په یو څو شیبو کې خبري پیلو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې مشتزنګ وي او خپل نظر سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420023333111. او همداراز تاسو کولی شئ چې پر تلیفون باندې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221245001 او 00420221246001. او تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، یو راپور ته به غوږ شو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بیو ډبلیو د یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې یاد تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم تلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي تلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ د دې تلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې تلویزیون مؤسسې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه.
برنامه هایی که در تلویزیون ما البته نشر می کنیم اکثریتش برنامه های درسی می باشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لالارې خبرو چې هر ورځ لووم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانځي زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړه کړو. کوم مضامین چې دوی خوانځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لالارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله لفارغې دو مخ کې په کور ناست ده سره لدې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سي پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي دوی سره ډیر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلای. موږ د آنلاین درسونو ډیر بیلګې لرلې. په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا و د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي لز د کړو به برخې د بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینی لار و چې نوموړې له بیلابیلو رواني ناروغۍ ژغورلې ده.
درې سه سال تنها راه نجات ما
از پدې دریو کلونو کې لاروانی ناروغي د خلاصون یوازینې لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
نهایت خرسند به یستیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي، خو د 2.5 کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه د یو شونیز تلویزیون د خپرولو او په دې تلویزیون کې د خپرونو د پیل اعلان وکړ. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي. په دې خپرونه کې اوس مهال زموږ له سټوډیو سره اغلی مجده عزیزی او اغلی نویده کاکړ وصل سوی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستې د دغه خبرو لپاره. اغلی عزیزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا د تلویزیون لالار کیږي، تاسو په نظر دغه افغان شوزو ته یا جنو ته څومره ګټه رسولای سي د زده کړو په برخه کې؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مرغ جانې او د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته. طالب د دې څخه وکړو چې د انجون لپاره اوس په دغه شرایطو باندې چې دوی تر پرمخ باندې د مکتبونو او دروازې بندې دي، ډېره مهمه ده. او ځکه چې دوی کولای شي خپل اساسي انساني، حقوقي او اجتماعي ټول هغه مسایل چې دوی پورې اړه لري آگاه وي. تر دې څنګه چې یو جلی زده کړه وکړي او تعلیم یافته اوسي، خپل احتیاجات مرفو کوي او خپل هغه اجتماع کې چې دوی ژوند کوي هغه دوی باندې دې تاثیر لري. او کله چې بیا د لوی کیږي، خپل ټولنې لپاره ډیره ګټه ورکوي او همدارنګه د مالی لحاظ او نور لحاظ لپاره خپل کورنۍ سره هم مرسته کوي. او په افغانستان کې په دغه شرایطو باندې بیا انجونو لپاره چې امکانات لږ دي، یعنی امکانات په افغانستان کې شتون لري، یا څه مشکلات دي لکه د انټرنیټ ستونزه ده، د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دي او د برق هم شتون لري، او ځینې نور مشکلات چې بیا دغه انجون لري هغه د دې چې دوی سمارټ فونونه نه لري. نو په دغه شرایط کې بیا انجون نشي کولای چې دې ته د سیاسي پیدا کوي.
بله ستاسو ژغ مشترک.
او د دې څنګه بیا یو سلسله نور محدودیتونه دا دي چې دوی هغه کله چې مخکې د طالبان د حاکمیت نه مخکې دوی هغه حضوري درسونه چې په سن کې یو استاد ورته تدریس کول، او هغه د دوی سطحه په اندازه چې یو متعلم سطحه څومره دی هماغه اساس دوی ته به تدریس کړي. خو اوس دا امکانات شتون نه لري او دوی کولی شي چې خپل هغه ناروغیان لکه رواني ناروغان څخه وساتي، او کولی شي چې ځان دې سره مصروف وي چې تر څو دغه دوی ته دغه امکان برابر شي او دوی کولی شي سنفون تراشی او مکتب تراشی او درس وای.
مننه ډیره اغلی عزیزی، زبرت تاسو ترازم. اغلی کاکړ، تاسو خبر پښتنه وکم، آیا تاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا تلویزیون له طریقه کې زیاده رادیوګانو لخوا د خبره عادی کوي چې جنونی باید شونځي ته ولاړ نه سي، یا شونځي ته نه ځي او د خلکو په فکر کې دا خبر عادی سي، او که فکر کوي چې نه دا د جنونو په درسونو کې مرسته کوي چې دوی شاته پات نه سي، او دغه خبرونه ته په غوږ نیول سره به دوی هغه په منځ کې چې فاصله راځي د زده کړو هغه به بیا هم تر یو اندازې پورې تشبای ونه لیدل سي.
ډېر زیاته مننه. اول تر ټولو خپل نیکی سلامونه تاسو او د رادیو ازادي خبرونه اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. ډېر ښه بس مو پیل کړی، ډېره زیاته مننه چې په دې بس کې مو موږ ته وخت راکړ ترڅو خپل نظریات سره شریک کړو. هیڅ کله حضوري درس یعنی آنلاین سره یو شان نه ده، یو قسم نه ده، دا طبعا تفاوت لري. موږ پر دری کې یو متل لرو، وای شنیدن کای بوت مانند دیدن. نو هغه آنلاین چې کوم موږ درس وایو یا آنلاین کوم درس ورکول کیږي یا په تلویزیونو کې یا په واتس اپو کې یا ګروپو له طریقه، دا طبعا فرق لري له حضوري درس سره. ځکه حضوري طبعا یو شاګرد حضور په مکتب کې کښېني، درس وایي، استاد ورته تشریح کوي، شاګردان یې تشریح کوي، عملا هغه ګوري، په تخته کې لیکل کیږي. نو هغه د یو شاګرد په مخ کې ډېر کښېني نظر دته چې آنلاین وایي. او متاسفانه آنلاین سیستم فقط دومره کوي چې دوی سواد، یعنی سواد زده کړي، خلاص نور کوم ګټه نه لري زما په نظر. البته په دې خاطر باندې چې مثلا اکثریت از موږ مشرقي ولایتونه دي یا پښتونشینه ولایتونه دي چې خود خپل نجونو ته اصلا تلیفون نه ورکوي یا انټرنیټ کار نه کوي یا برقونه متاسفانه د ورځې له خوا هیڅ، خصوصا کابل چې مرکز ده فعلاً برقونه د ورځې د خانه یې چې مثلا کومه رسانه چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا آنلاین درس ورکوي، موږ ترې مننه کوو د میرمن امیدینه چې داسې یو پلان مخکې کړی ده او دوی دا برنامه مخکې وړي. زه منحیز دیوی استاد دې نه ډېره زیاته مننه کوم او دونه تشکر کوم چې دوی د خپل آینده نسل په فکر کې دي او دوی ته غواړي چې یو آنلاین سیستم جوړ کړي او جوړ کړی ده. نو دا فکر نو کوم چې د کوم حضوري درس چې مونږ تاسو په مکتب کې لوستای یا زموږ لورګان یا زموږ آینده ځوانان زی لوست کوي هغه له آنلاین سره یو شانی، دا ډېر تفاوتونه لري. فقط دا دومره کولای شي چې دوی له بیسوادۍ نه وژغوري، نور کومه فایده نه لري. یعنی هغه څه درس چې په صنف کې ویل کیږي آنلاین کې نه ویل کیږي، یا بغاک قد وصل راځي یا به انټرنیټ کار نه کوي او متاسفانه شبکې ډېر فوق العاده غلې دي. که انټرنیټ موږ مثال درته وایي چې لس جی بی که زه فعاله کوم یو هفته یا دوه هفتې نه کیږي، داسې مشکلات موږ تاسې لرو. اقتصادي مشکلات هم شته چې فامیلونه نه شي کولای چې هره ورځ خپل لورګانو ته 1500 یا 200 یا 300 ورکړي چې دوی خپل انټرنیټ فعاله کړي. دس خلک موږ په افغانستان کې لرو چې یوې ډوډۍ ته ایران دي، نو هغه انټرنیټ د کوم لحاظ نه هغه فعاله کړي. نو دغه بدبختیه نسته. په اول قدم کې خو موږ د حکومت اسلامي اماراتو نه غواړو چې اوله که دغه ښوونځي په حمل میاشت کې له خیره شروع سي، دا به نو د ټولو نجونو ته یو ښه زیری وي. ځکه چې ذبیح الله مجاهد په خپل صفحه کې یو ورځ لیکلی و چې شاید ښوونځي خلاص سي، په دې کار روان ده او په دې پالیسي روانه ده. نو زه په صفت د اتحادیې د معلمینو رئیس یم، زه په دې صفت زه دونه غوښتنه کوم چې دغه زر تر زره باید سکلې په دغه عمل کې د ښوونځي پرانستل سي ترڅو زموږ نجونې بیرته حضوري او فزیکی کلاس خپل مکتب ته، خپل ښوونځی یا خپل درسو ته ادامه ورکړي. متاسفانه از ما خپله یو لور ده چې په اووم صنف کې سوه، هره ورځ ما ته زاړي، هره ورځ جنجالي په کور کې وایي چې مور زما مکتب به څنګه سي. په همدې رقم زموږ ټولې نجونې دي، زموږ ټولې خویندې دي، زموږ ټول شاګردان دي چې دغه مشکلات لري، په رواني مشکلات اخته سوي دي او ډېرې ستونزې لري. نو تنه دوی دا انجونې نه، حتی فامیلونه په رواني ستونزو اخته سوي دي چې دوی په دې تشویش کې دي، په دې سترس کې دي چې زموږ د اولادو یا زموږ د انجونو آینده به څنګه سي. نو که چیرې موږ تاسو په خپل انجونو زده کړه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه ډاکټر لرو، نه به قابله لرو، نه به انجینر لرو او نه به قاضي لرو. نو زه نه پوهېږم چې موږ میرمنې به بیا چا ته مراجعه کوو. فکر نه کوم چې دا پښتانه ورونه زموږ خپل مېرمنې ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکړي چې مراجعه وکړي یا خپل تداوي نارینه ډاکټر ته ووایي. راځي په خپل نجونو زړه وسوځو او خپل جامعې باندې زړه وسوځو
او د خوندزي دروازې ترنيسو او نجونی اوسی کولای خپل درس ته ادامه ورکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی عزیزی، ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې هم واوریدلې، دوی ځینې مشکلات یاد کړل چې د آنلاین یا د تلویزیونی یا د رادیویي خبرونو پر وړاندې ستاسو او څنګه باید حضوري ډول باندې شونځي پرانستل، ځکه چې د دوی په وینا باندې دا په هیڅ وجه باندې یو برابر نس کېدای یا یو د بل بدیل نس کېدای. خو هغه دوی ویل چې د نجونو د بي سوادۍ مخه کېداس چې ونیسي. ستاسو په نظر که دا آنلاین زده کړې ګټه لري، خو څومره خلکو ته دا برنامه رسیدای سي؟ د تلویزیونی خبرونو لپاره برق ته هم اړتیاوي، او پلیرو پرتو سیمو کې خلک ټول تلویزیون نه لري چې دا ډول خبرونی واوري ویني، یا هم آنلاین زده کړې لکه انټرنیټ په ټولو لیرو پرتو سیمو کې نسته. ستاسو په نظر دغه څومره یو لوی مشکل دی؟
ډیر زیات مننه. دقیقا ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې آنلاین زده کړې یو څه مشکلات لري. لومړی دا چې افغانستان کې د انټرنیټ میرمن کاکر دې ته هم اشاره وکړه چې د انټرنیټ ستونزه ډیره زیاته ده، چې یو د افغانستان د هغه معضلات چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي، چې د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. او ډېر کسان میرمن کاکر هم ورته اشاره وکړه چې حتی خپل د غنجونو ته سمارټ فونونه نه ورکوي، او دغه چې کله چې دغه آنلاین زده کړې کیږي بیا دوی باید یو واتس اپ ولري، یا هم دغه سه ګروپونه دي، یا هم ایمیل ولري چې تر څو دوی وکولی شي چې دغه زده کړې وکړي. او ځینې رادیوګانې دي هم چې دغه زده کړې زمینه فراهم کړې دي، خو بیا د برق شتون نشته. کله چې په موږ وګورو دغه درې میاشتې چې ژمی وو افغانستان کې بالکل برقونه نو، او که هو هم ډیر کم مودل لپاره، په یو ورځ کې موږ د تقریبا 2 ساعته 3 ساعته برقونه شتون لري. او دوی کله چې امکانات په یو ځای کې نو ایستي، نو شاګرد یا متعلم نشي کولی چې خپل هغه زده کړې تر سره وکړي. بیا په افغانستان کې بل مشکل دا دی چې د ځینو ولایتونو کې حتی دغه تلویزیونونه شتون لري، یا هم برق تر اوسه. په مثال په توګه تاسو وایم چې په دغه کابل کې د ارزان قیمت په یو ساحه کې د بیخي برق شتون نه لري. نو کله چې برق شتون نه لري او خبرونه اوسي، سیده مونږ دغه اقدام نه ډیره خوښ یو، او ډیره مننه کوو چې زموږ نجونو لپاره دغه زمينه برابر کړې ده. خو کله چې امکانات نه اوسي، برقونه نه اوسي، او حتی په اوس چې د امارت اسلامي حاکمیت اخیسته ده، په لرو پرتو سیمو کې حتی دغه خپل ځینې فامیلونه حتی خپل دغه تلویزیونونه بالکل بند کړي دي. او دغه ټول دغه درسونه چې کیږي د هغه امکانات باید ورته فراهم وسي، لکه چې په عادي انتنونو کې دغه خبرونه نه نشریږي. دوی ټول هغه امکانات چې باید وشتون لري. او بل اقدام دا دوی په ولایتونو کې حتی کورنۍ ته ویلي چې خپل لغه بامونو څخه دغه انتنونه چې نور هیوادونو د سپوږمکۍ له لارې موږ ته خبرونه خپره کوي، دوی تاسو ته کوي. نو کله چې نور لري، نو یو د کوونکې یا یو متعلم څنګه کولای شي چې دې ته د سرچ پیدا کړي او دغه زده کړي؟ او د دې د څنګ دغه نوې کال چې پیلېږي، زموږ تم او هیله ده چې دغه حضوري درسونه بیا پیل شي. لکه چې درې کاله مخکې د افغانستان نجونو ټول دغه علوم ته د سرچ ضرور، او له شپږم ټولګي څخه مخکې نجونو هم کولای شي خپل درسونه ووایي او دې ته لاسرسی ولري.
مننه اغلی کاکړ. زبیر ته تاسو راځم. اغلی عزیزی، ستاسو څخه ما پوښتنه دغه ده چې درې کاله په افغانستان کې له 12 ټولګي څخه فارغان نه وي، او دا لړۍ هم داسې دوام لري. تاسو مخکې هله څرګنده کړه چې کاشکې شونځي د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي، او طالبان د دوی او د ټولو افغانانو دا غوښتنه ومني. تاسو دغه خبره چې له دوله سم څخه هیڅ جنې فارغ نه سوي څومره د اندیشنې وړ خبره غنی؟ دقیقا ملاله جان، دا خو ډیره یو
د افغانستان د تعلیم او تربی او د معرف او تارت لپاره ډیره د اهم دښنه خبره ده، ځکه چې مونږ تقریبا درې کال کېږي چې یو فارغ هم لرو. تقریبا مونږ په اول کال کې کله چې امارات د افغانستان واکمنۍ واغسته، مونږ یو سلسله ځینې شرطونه دوی خودل. د مثال په توګه دوی ویل چې انجونې یوازې کولی شي د فاینل امتحان لپاره راشي تر څو دوی یو لسم او دو لسم څخه فارغ شي، خو نور وروسته بیا دوی د همدغه فرصت هم د افغانستان د نجونو لپاره واغسل او دغه فرصت هم دوی ته برابر نه کړ. په دې خاطر چې دوی د دې په ان چې هغه میکانیزم چې دوی لري چې باید نجونو هغه رعایت وکړي او وایي چې موږ یو څه نوې میکانیزمونه رامنځته کوو چې د هغې په اساس د نجونو کولی شي چې شپږم څخه پورته خپل عزت ته دوام ورکړي. او کله چې په یو ټولنه کې تقریبا چې درې کاله کېږي چې نجونې دې حق نه لري چې دوی درس وایي او هم موږ فارغ ولرو، تقریبا تاسو فکر وکړئ چې په هر کال کې په هر ښوونځي کې څومره نجونې له ښوونځي څخه فارغ کړل. اما متاسفانه دغه موږ درې کاله کېږي چې زموږ نجونې یو فارغ هم نه لرو، چې دغه د افغانستان جهان اوس موږ نړۍ ورځ په ورځ مختزي. اما موږ د سواد په لحاظ د افغانستان نجونې او د افغانستان ښځو باید عقب ته ځو، چې دا لویه ضایعه ده د افغانستان لپاره. او موږ به اوس یوازې طالبان دا اجازه ورکوي چې نجونې فقط لاړ شي او دغه تقریبا چې یو څو نجونې دي، مثلا د مثال په توګه دغه پروسه به ختمه شي چې موږ یو تعداد هغه متعلمین لرو چې دولسم نه فارغ دي او دوی کولی شي دغه د قابلګۍ رښتې ووایي، دغه نجونې هم بهیر به خلاص شي. نور باید موږ نوی نسل او نوی ځوانان ولرو، نوی نجونې ولرو چې دوی له ښوونځي څخه فارغ شي او نوی رشتهګان وي. یوازې د قابلګانو نه شي کولی چې د افغانستان سواد یا موږ وایو چې د افغانستان دغه قابلګان کولی شي د ټول ښځو نمایندګي وکړي. نو د نجونو لپاره باید د ټول نجونو لپاره د هر ښوونځي چې هر رشته دوی خوښوي او دوی خوښه دی دوی ته اجازه ورکړي چې هماغه خپل رشته ووایي او دوی وکولی شي. یوازې یو ټولنه دې ډاکټر ته ضرورت نه لري، یو ټولنه یو انجینر ته، یو ټولنه یو معلم ته، هر څه ته یو ټولنه اړتیا لري. نو د اسلام په اساس موږ هم وایو د افغانستان نجونې مخکې هم د اسلام په اساس خپل زده کړې کول، اوس هم د اسلام په اساس زده کړې. زه خپل مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملاله جان، زه خپل دولس کاله ما مکتب ویللی، زما په صنف کې هلک نه و، یعنی زموږ استادان هم ټول ښځینه وو او موږ هم ټول په صنف کې هم نجونې وو. او وروسته بیا موږ هم څلور کاله ما پوهنتون ویلی دی، حقوق پوهنځی نه، زموږ په صنف کې هلکانو د هغوی چوکي یا میزونه جدا وو، زموږ جدا وو. نو دا بهانه نه شي کېدی چې موږ په مختلف صنفونه دی، دوی کولی شي چې دغه صنفونه مثلا مثال په توګه تاسو ننګرهار پوهنتون کې کله چې طالبان اول ځل لپاره حاکمیت واخیستل، د اول کال کې دوی ویل چې صنفونه جدا شي، زموږ صنفونه هلکان سره یو ځای زموږ صنفونه جدا شو. او وروسته بیا دوی بل بهانه لرو چې ټایمونه باید جدا شي، ټایمونه هم جدا کړو. نو دغه بهانې ونه کړي، باید نجونو ته د تعلیم اما حق اساسي حق چې ټولنې ورکړی دی او خدای تعالی ورته ورکړی دی او د هغې پیغمبر چې ویلی دی، نو دغه حقوق ورته ورکړي.
ډیر مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به دوی راوخو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک چې جوړ بیا تاسو له هغه تعالی مده هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه. د دغه موضوع په اړه که تاسو کوم پوښتنه یا تفسیر لرئ مهرباني وکړئ.
مننه، الله دې خیر درک خورجانې منندوی. مې ډیر شایسته پروګرامونه زموږ د خوند لپاره جوړوي، الله مقدر وکړي. را به سمال علی بشیر خور خپل نظر ته دغه چدی د انلاین زده کړې چدی ته خو خوشاله خدای پاک ته وکړي چې اکثره خوند مثال د خبرې دغه څخه زده کړو چې خورجان وژم د شریعت په نگاه کې مثال د خبرې زده کړې غواړو خو داسې دی لکه عامل منو خو دې چې ویل مل علی خو زون د ته د ازمیر په افغانستان کې یو خود نیټ مصرف چې ډیر زیات خورجان درته داسې به وسی کورنۍ ستاسو مثال د خبرې دغه مصارف یې برابر دا خو ډیر شګام دی ابل د شبکو ستونزه د ملالی بشیر خورده ته اکثره کلیوال سیمې کې خود داسې سیمې وسته د ازمیر په علمر کې ستاسو خورجان چلته مخابراتي شبکې ګر سره شتون نه لري نو برابر خوندې مثال د خبرې زمیر په فکر د ځکه صحفاتي خو په ټولو کې په خورجان د مخکې حکومت سره یو غشتنه دغه چې مثال خبرې د شریعت په نگاه کې شته سوالي پاره اصول کې چې څه واده د اسلام اصول دي هغه اصول کې چې شونځي خلاصې پانتونو خلاصې خورجانې دا د اولس د ټولې ضرورتې زه د یو مثال در کوم مل علي بشیر خورز مجه ولسوالي کې د جنوبي ولسوالي ګرمچیل ولسوالي سپار از کی موږ جون کو خورجانې دلته یو غټ دولتي کلینیک چې د خدای قرابه د نفوس پکښ کې دي په دې ټول کلینیک خورجانې موږ یو قابلیت لرو یعنی زه هغه ډاکټر سره ما خبرې وکړې هغه ورته دلته کلینیک ته تللی و ما هغه ولاتل سم محترم پرون چیر اوراز ولاته ولادت نه ولادت د وی باجی د طریقه تر سره رسوله دا په دونه نه پوز کې خورجان نو وس ک مثال د خبرې د پانتنو دروازه خلاصې د خوند پر مخ د شریعت په چوکاټ کې نو چې بار په دغه یو باجی دلته خورجان دایو قابلیت په دغه کلینیک کې کبدري څلور قابلیت یعنی هغه د مریضانو دغه چې دی خورجان ډیر با اساس هغه مشکل نو ما په ټوله کې خپل حکومت سره د غوښتنه ده چې د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې چټس واده اصول دي هغه ترتیب باندې اخلاص کړه په انټونونو د خوند اخلاص کړه او د خوند سم دغه ملمنو خوند ته ځانګړي سلام هم او خوند ته وان چې نایل کېږي ما ان شاء الله دغه رسمي د طریقې چې دا وس د غیر مخدای مهربانه دي خپل رب جل جلاله ته امید لرم چې دغه رسمي د طریقې سبا د خیر سره پر مجلس مجلس کوو دا په انټونونو باندې شریعت په لګه کې دغه د خوند سم د غوښتنه ده چې ډیر منایل کېږي
ډیره زیاته مننه اتل صاحب تاسو نظر مو واخیسته یو جالب خبري مو را سره شریک کړي سلامت اوسئ اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونی دریمه ملمنه اغلی قمر نیازی هم لمر سره وصل سوی ده اغلی نیازی تاسو ته هم شرغلاست وایم مننه چې وخت مو اوستي په دې خبرونه کې زموږ سره د ګډون لپاره د موضوع په اړه باندې سپاستاس څخه پښتنه وکم چې پر دغه باندې خبري روان دي چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون یا رادیو غانو باندې کوم دا کړی چې و انجونو ته برابرۍ جستا سو په نظر آیا دغه کومه ګټه رسوي که فکر کوي چې د حضوري زده کړو بدیل نس کېدای او که دغه راتو اس چې تاسو په نظر که هو نو ولي د دغه حضوري زده کړو بدیل نه دی د تلویزیون او انلاین زده کړې
سلامونه تاسو ته تاسو د ټولم کارانو ته ملمنو ته هم د شانتي تاسو ته تاریخ څخه د افغانستان ټول هغه محروم خوند ته چې د زده کړې څخه محروم پاتې دي او ساسي د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې آنلاین زده کړې تلویزیونی زده کړې یا په کور کې زده کړې کورنۍ زده کړې دا دومره مؤثره نسی تمامېدلی لکه حضوري زده کړې چې استادې مکتبې مدرسې هغه ځای چې ورته مشخصه وي دی پانتون دی هر ځای چې دی هغه دی تدریس لپاره چې مشخص دی چې هغه خپل رسمیت لري خپل چوکاټ لري خپل اصول لري خپل درسي ساعتونه لري تقسیم اوقات لري هغه ته یو ډول انسان آمادګي سره ورځي ځان ورته ذهنن او فزیکلی آماده کوي او ورزيد اخیسته د پاره او کله چې په کور کې ناشته او تذکر کوي تلویزیون ته ګوري ذکر ځینې کوي یا انلاین ذکر کوي نو بیا شل مشکلات پیدا کیږي یعنی هغه اصول هغه قوانین هغه قاعده چې د ذکر د پاره ځان کړی شوی دا هغه نه تطبیق کیږي فلهذا دومره نتیجه نه ورکوي څومره چې حضوري زده کړه نتیجه ورکوي خو بدیل خو په هیڅ صورت نسی کېدلی مګر دغه دی چې هغه لړۍ هغه رشته نه قطع کیږي د پوهې څه نه څه ګټه وره تمامېږي یعنی داسې نه ده چې بیخي موږ نادیده ونیسو چې هیڅ امکان نه لري هیڅ امکان نه لري خبره ګنجایش نشته پکښې کې مګر هغه حضوري زده کړه چې ده حضوري زده کړه ما تاسو مخکې م یادونه وکړه چې هغه اصول پر بنا باندې دی نو طبعا لسره ورنه ډیره ده ښه نتیجه ورکوي او ښه نتیجه ورکوي ده ثابته ده په نړیوال کچه ثابته ده د ټول پونتونونو کې او ټول د نړۍ په مکاتبو کې هم د شانتي په افغانستان کې دا ثابته شوې ده او ټول په دې باندې پوهیږي چې حضوري زده کړې څومره فواید لري څومره ګټې لري او هغه څه چې څوک اخیسته باید وکړي منظمه اخیسته باید وکړي هغه په حضوري زده کړه کې ده
مننه ډیره زبیر ته تاسو ترځم اغلی نیازی اغلی کاکر تاسو خبر ز پښتنه وکړم چې هر ځای چې تاسو په نړیوالو رسنیو کې راپورونه ګوري په نړۍ کې په دغه راپورونو کې د افغانستان په اړه باندې راځي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله نړۍ کې چې نجونی د زدکړو حق پکښ نه لري یا دوی د زدکړو له حق پکښ محروم دي. دا په ټوله دنیا کې په ټول جهان کې افغانستان یوازینی دغه سیو هیواد دی. ستاسو په نظر دغه څومره د افغانستان ټولنې نوم ته او تاریخ او د هر څه چې افغانستان لري ارزښتونو ته دغه څومره ضربه ورته رسوي؟ که تاسو خپل نظر په دې برخه کې را سره شریک کړئ.
مننه غلی قمر ته خراغلاست ویم او حتم سید ته هم علیکم السلام ویم. مننه خوره طبعا مونږ 2000 او رسیدو کنه، اما متاسفانه که اوسنی تاریخ وګورو مونږ شاید 2010 ته تللی یا وروسته لاغه نه. دا خو طبعا په تاریخ باندې زموږ په جامعه باندې زموږ په خلکو باندې په ټول صورت باندې تاثیر لري. نو اوس موږ څه کولای نسو؟ موږ څو څو وارې وزارت د معرف ته مکتوب ورکړ، متاسفانه هغه څوک موږ سره په نمایندګۍ د اتحادیې د معلمینو اعتذار نه سو چې موږ سره ملاقات وکړي. نو زمونږ د ورونو د خویندو د نجونو د ځوانانو د ټولو هیله همدغه ده چې باید ښوونځی پرانستل سي، پانتون پرانستل سي. مونږ زه به تاسو ته یو مثال درکړم. شیخ زاهد شفخانه په خوست کې ده، خوست ولایت کې ده. خوست ولایت داسې ولایت ده چې هیڅ میرمن حق نه لري نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هلته ډاکتران کوم ډاکتران چې وو هغه د هغه ښه لایقه با استعداد ډاکتران چې وو لاړل د افغانستان نه بهر، او هغه ډاکتران چې پاتې دي یا نرسان دي یا لږ تجربه لري. نو مونږ اصل یعنی غټ ډاکټر مونږ هیڅ نه لرو. هفته کې یو ورځ دی د کابل نه یا د نورو ولایتونه یو غټ ډاکتر ځي چې په هغه بیا بیرباري و حال نه وي چې څه حال ده. نو په دغه تاسو ته یو مثال وایم چې په دغه رقم د موږ په دې ولایت کې دغه سیال ده. په هر ولایت کې دغه سه یعنی مشکلات شته، ستونزې شته. نو که چیرې موږ مکتب نه وایو نو شهادتنامه نه لرو، خو هېڅکله نسو کولای چې پوهنتون ته مراجعه وکړو، او که پوهنتون ونه وایو هېڅکله نسو کولای چې ښه ډاکټر ولرو. موږ ته نه قابلیت ته ضرورت نه لرو، موږ دغه ښو ډاکټر ته ضرورت لرو، موږ د خلاص ډاکټر ته ضرورت لرو، موږ وکیل مدافع ته ضرورت لرو، موږ قاضي ته ضرورت لرو. ځکه یو میرمنې ته د خپل هغه مشکلات د خپل ستونزې ویلی سي، اما یو قاضي چې نارینه هغه ته هېڅکله نسي ویلی په جرات باندې. نو خصوصا زمونږ هغه میرمنې چې د ولایاتو دی او غوډې سواد نه لري، د سواد کچه یې کمه ده، هغه دوی خو بیخي ستونزه لري. نو پاتې شوه راغلم د تاسو سوال ته چې وبخښئ د آخري جزء که یو ځل بیا تکرار کړئ.
بلې، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې د افغانستان نوم په دې ډول باندې یادیږي چې یعنی دا هغه هیواد دی چې پکښې نجونې د زده کړو له حق څخه محروم دي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی. ستاسو په نظر دغه د افغانانو نوم ته څومره صدمه رسوي؟
متاسفانه دا یو نه پوهېږم په کوم لحاظ تاسو ته وایم. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې خلک وړاندې ځي، پرمختګ کوي، وایي همگی به مراد رسید، ما ته مرادخانی نه رسیده. نو ټول مملکتونه غواړي چې پیشرفت وکړي، ترقی وکړي، نجونې ښوونځی ووایي او یو ښه تاریخ ولري، اما متاسفانه زموږ افغانستان پرمختګ پکې نشته. زموږ میرمنې په کور ناستې دي، زموږ نجونې پر کور ناستې دي. دا به په تاریخ کې په زرین لیک ولیکل سي، او دا به هغه نایردین کې تاریخي چې هیڅکله به هیر نه سي، او که سل کاله بعد هم زموږ تاسو نسلونه راسي دا تاریخ لولي او دا په تاریخ کې پاتې کیږي.
نو مونږ هیله ایم دا بیا هم تاکید کوم منحیز دیوی خور منحیز دیوی مور منحیز دیوی لور د اماراتو نه د طالبانو له مشرانو نه چې د ښوونځیو د پنتونو دروازې خلاصې کوي زمونږ لورنو ته زمونږ خویندو ته زمونږ میندو ته ځکه که دودوی کوم پالیسی چې وایي یعنی کوم ایجاد چې دودوی وایي طبعا دودوی که نه وم که په جمهوریت کې وه هغه تورې جامې اوږده کالي او سپین پړونې به د نجونو په سر وې که فعلا هم وي یعنی ایجاب او فقط په پوهنتونو کې چې هر چا رقم غوسل هغه ته هم که مطابق د چوکاټ یا مطابق د دو چې کوم هغه شی چې دودوی غواړي یعنی دودوی وایي چې باید اسلامي ایجاب واغوندي یا اسلامي ایجاب مراد کړي هغه زه تاسو ته دا وعده در کوم چې ټول نجونې حتی په بقرۍ کې فعلا انجونې ازره دي چې ښوونځي ته لاړ سي یا پوهنتون ته لاړ سي مقصد د دو دا ده چې دوی ته اجازه ورکړل سي او دوی مراجعه وکړي دوی لاړ سي
مننه ډیره اغلی کاکړ زبیرت تاسو تر اعظم اغلی عزیزی تاسو واور دل چاغلی کاکړ او شاغلی اتل هم ځنی خبري وکړي په دې برخه کې چې څومره خلک لستون زو سره مخامخ دي په ځنګړې توګه دوی د روغتیاي سکتور خبره وکړه ځکه چې همدغه ډیر ترسترګو کیږي او لیدل کیږي او دا شایي او برجسته سکتور هم وي د نورو پرتله دا ستونزې خو طالبان هم ویني چې څه ډول یو وضعیت دی بیا هم ولې نس کولای چې پر خپل مشرانو باندې فشار راولي چې د افغانانو د غشتنه ومني چې شونځي او په هنتونونه د نجونو پر مخ پرانیزي
ا ډیره زیاته مننه سید چې مونږ وای چې اندغه زموږ مشکل اساسي مشکل اندغه دی چې مونږ یو څه خو پویګو بیا هغه باندې عمل نکړو او د طالبانو مشرانو هم دی باندې پویګي خو دوی یو خبره دان دی چې کله چې دوی د دوه هغه قرارداد امضا کول او هغه خزو چې د افغانستان په نمائندګي تلی وو او دغه میز کې دوی شتون لرو او د افغانستان د نجونو او خزو نمائندګي لیکل باید دا همه غزای کې دغه موضوع هم مطرح شوی او ویل شو چې د افغانستان د نجونو دغه اساسي غوښتنې دي او مونږ چې همیش مونږ کله چې طالبان له حکومت سره د هغه د مشتتابه سره ځینې وختونه لکه د مثال په توګه د زبیلا مجاهد سره مونږ چې کله لیدنه لرو او هغه څنګه موږ پښتنه وکړه دوی ویل چې مخکې ځینې خبري یا ځینې دغه کارونه شنه لرو چې دوی مخکې له مخکې د دوه کې دا انځا شوې او دغه د افغانستان په نمائندګۍ چې ځینې اوس دوی په افغانستان نه بهر ژوند کوي او د افغانستان د کله چې په نور هیوادونو کې د افغانستان په نمائندګۍ دي او د افغانستان د افغانستان د نجون نمائندګۍ کوي او د اساسي خبر هم دا ده چې دوی هغه څه غوښتنه چې د افغانستان د نجون دي دا نه مطرح کوي او خپل منافع لپاره دوی هڅه کوي او بل بدبختي د افغانستان کې دا ده چې د افغانستان هغه مشرتابه څوک چې اوس د افغانستان قدرت دې په لاس کې دی دوی هر هغه څه چې وایي چې موږ د اسلام په اساس د خپل تاکلار زمونږ د اسلام په اساس دی نو د اسلام د یو آیت مونږ ته ښکاره کوي چې اسلام په کوم آیت کې ویل شوی چې انجونې زده کړې ونکړي او دوی کله چې لوی لوی مفتیان دي او دوی ښه پوهیږي دوی خبرې باندې او د بېلګه په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن بي بي خدیجه کبرا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ځای تجارت کوو نو دوی یوازنۍ دوی خبر دا دی چې افغانستان کې اسلامي نظام اوس حاکم شوې ده او کومه مقرره چې مونږ وایو دوی باید انجونې دغه عملي کړي خو زمونږ غوښتنه هم ده چې دوی کومه میکانیزم چې لري د مثال په توګه دوی میډیا کې ویل چې باید هلکان او انجونې په یو خپرونه کې نه اوسي او دوی ماسک وخي د همدغه څه دوی د مکتبونو لپاره هم پوهنتونونو لپاره هم یو میکانیزم وټاکي چې دوی اساس دوی انجونې هم کل شیخ خپل ذکر ته دوام ورکړي
مننه ډیره. اغلی نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې کله چې د طالبانو حکومت رامنځته سو، د هغه کال په اول کال باندې تر یوې مودې پورې شونځي بیا هم پرانستلی و د نجونو پر مخ باندې، او پوهنتونونه هم تر یوې مودې پورې پرانستلی و. ستاسو په نظر هغه وخت ولې د شریعت د چوکاټ موضوع مطرح نه و؟ هغه مهال ولې طالبانو دا خبره نه کوله چې دا شونځي چې د دوی په وینا اوس د شریعت پر چوکاټ باندې دوی غواړي چې برابر کې، هغه وخت ولې دا خبره نه کول؟
دقیقا پښتنه دلته مطرح کیږي. د مخکې ستاسو ارزښتونو ته اشاره وکړه، او امدا شانتي د افغانانو نامبدی ته او د افغانستان تاریخ ته په کتو سره کوم بی عزتی چې شوی ده افغانانو ته، او په سپک سترګه چې ورته کتل کیږي په نړۍ کې، دا اوس دغه سببونه دي. هر ځای کې یو پښتنه مطرح کیږي، بالخصوص لکه دغه ځای کې چې تاسو یادونه ورته وکړه، که تاسو بیخي د اسلام هغه ټیکداران و چې اسلام دغه ځای څخه سرچینه اخیستې ده، په هغه ځای کې دا مشکلات نشته، زما په ملک دا مشکلات شته. چې تاسو دونه د اسلام ټیکداران یاست چې اوله ورځ راغلي و ګرد به مستحق کړی وای، ولې مو په هغه اوله ورځ سټاف نه کړله؟ ولې دې اوله ورځ اجازه ورکړله؟ او که دې اجازه دې ورکړله نو بیا دې بلکه ولې پابندې پې باندې ولګول؟ څه دلیل و؟ څه مشکل و؟ دا خو دې یو ځلې هغه سي په دې خاطر دې وکړله چې ته په ځان باورې نه وې چې آیا زه پاتې کېږم که نه پاتې کېږم. چې کله پوس ولې چې زه اوس نو امریکا په لاس راته راکړله قدرت، اوس نو زه پاتې یم، اوس نو باید خپل فرامین خپل کړم تر څو چې خلک کې وحشت او دهشت پیل شي او خلک زما څخه ویره وکړي. افغانان اوس ویره نه لري د هیڅ چا څخه غیر له خدای څخه. اغه ویره ولاره ځکه چې ویني سپینس ولې وځ د افغانانو، دومره ویني تریس ولې په افغانستان کې دومره شهیدان سوچ چې په هر دوره کې مو شهیدان ورکړل، په هر دوره کې مو قربانیان ورکړل، په هر دوره کې مو ډېر تلفات لیدلې، ډېر مشکلات مو لیدلې، ډېر بلاړو نړۍ مو لیدلې، سترګې مو وکړلې. دا چا خبره اوس نو موږ په دا خبرو نه ختاوځو چې دوی موږ ته بهانې لټوي. کله راته وایي چې تاسو ماتل سي او سلاو کوي، د صبر څخه کار واخلي، د زغم څخه کار واخلي، قوانین ورته وضع کیږي، نصاب کې تغییر راځي، ودا کیږي، وها کیږي. خو خیر، اول خو افغانستان مخکې هیڅ چا په نړۍ کې تر اوسه څوک نه ده پیدا شوی چې وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد نه و. افغانستان اسلامي هیواد و. افغانستان پنځه زره کلن تاریخ لري، ټول نړۍ پیژني، افغانان مسلمانان و. وس هم شکر دی الحمدلله چې تاسو راغلي یاستي، مسلمانان یاستي، او شریعه هم پلي کوي. موږ کوم ممانعت نه لرو، موږ د شریعت خویره نه لرو، د شریعت ختیشت نه لرو، او د شریعي وصول ته هم خلاف نه یو، بلکې د تطبیق د لپاره هم در سره همکار یو، در سره وژایو. خو رښتیا شریعت تطبیق کا، ولې هغه څه چې په شریعت کې راغلي چې ستا په ګټه دی هغه په ځان باندې تطبیقې، او هغه څه چې ستا په تاوان دی هغه نه تطبیقې، دا خو نو بیا وصول نسو. دا نو بیا د نورو ادیانو د لپاره اجازه نه لرو چې سپکاوی وکړو، خو په بعضي ادیانو کې بیا دا څه چې خپل د ګټ څه بیانوي خپل خلکو ته چې د توانې هغه باندې سترګې پټي، دوی هغه یو ډول سیستم راخسته ده. په لحاظ دا اصول نه دی. ولې دی د اول ورسته پوس ولې چې دا اسلامي هیواد او په مکاتبو کې تعلیمی نصاب و، په نصاب کې شرعي اصول ځای په ځای و، ان قران کریم ساتونه و، د عقاید ساتونه و، د احادیث ساتونه و، په مکتب کې د پرمختللي ټکنالوژي سره سم او د دنیوي تدریس سره سم دینی تدریس هم خپل ځای درلودل. ټول نصاب کې منظم هر څه و. ایجاد دی مولې دل چې هیڅوک په بیجابي باندې نه راتلل. که بیا هم ستاده غوښتنه و چې زما فرهنګي ایجاب را باندې تطبیق کې تر اخره پورې، که هم څوک وایي چې چرګ چړګړي تر اخره پورې تر ټوکري لاندې نه پاتې کیږي، بل اخره غوي وزرونه کوي وزي، خو کدا مفکوره هم ساسره و چې په چادرې را باندې وای، په چادرې به را باندې چادرې به را باندې وزه کړی وای، خو د مکتب دروازه به نه وای بند کړی، د پانتن دروازه به نه وای بند کړی. دا دې نه یوازې خپل ځان ته سپکاوی وکړل، افغانانو ته د سپکاوی کړی، او په کل کې مسلمانانو ته د سپکاوی کړی ده. موږ په یو ځلې اوس په نړیواله سطح باندې یو ځلې په دې باندې دغه کیږو، محکومه کیږو چې مسلمانان ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه په شریعت کې نشته، په اسلام کې نشته. موږ قرآن خپل په ژبه باندې وایي، تلاوت کړی دا څوک چې موږ د لیدل چې هغه افغان نجونې ته باید محکومی وي د درس څخه محرومی وي ولې دا ساسي اسلام ولې دا ډول اسلام دی یو ورې داسې محکومه کیږو تر سوال لاندې راځو بیا داسې تر سوال لاندې راځو چې لکه د پاکستان وزیر اعلی هم دا خبره تایید کړله چې افغانان خپل کلتوري موضوع ده بیا په کلتوري موضوع باندې مشتر فشار لاندې کیږو تهدیدیږو محکومیږو چې ستاسو کلتور ولې داسې چې تاسو نجونې محرومه کړي د درس څخه بیا نو په دې ټول محکومی دلو کې اوس هم اس نسته چې موږ تکوم تصمیم ونیول سي ولې تر کله پورې باید موږ په تمه پاتې سو کدی واقعا د بخي هیڅ اراده نه درلودله نو ولې دا اوله پریښول بیا دی ولې تر شپږمه پورې اجازه ورته ورکړه بیا که اراده لري نو بیا ولې نه تمدیده ولې ژر تر ژره لاس په کار کیږي نه ولې ژر تر ژره دا یو داسې موضوع نه دی دا ډېر حیاتي موضوع ده تاسو څنګه سترګې ور باندې پټ کړې دي څونه دینه دیدنی ولې ده لکه څنګه چې موږ خور مخ یاده ونه وکړو چې تاریخ به دا تورې شپې یادوي چې افغان نجونې د درس څخه محروم پاتې سوې وې دا یو ډېره توره دبه به وي پر ستاسو باندې ستاسو پر حکومت باندې پر دغه افغانانو باندې چې دا اوس محرومې دي محکومې دي پر دې باندې سخت ظلم به وي دا به تاریخ نه هېروي او حتمن به یادوي نو ولې د هر لحظه ولې دا هر لحظه هر حرکت دی هر تصمیم دی د شوزو په برخه کې د یو ولې سره د یو چرا سره یا د یو کوېشن مارک سره مخ ده
مننه ډیره اغلی نیازی اغلی کاکړ ستاسو څخه به پښتنه وکم چې طالبانو ویل دي چې کله هر کله چې نړیوالو د شوزو د حقونو خبره کړې ده یا هم ملګرو ملتونو دا خبره راپورته کړې ده طالبان ویل دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسأله ده کدا د افغانانو کورنۍ مسأله وي آیا تاسو په نظر د کورنۍ مسایل په خپل منځو کې نه سره حل کیږي بیا ولې تاسو په نظر باندې د افغانانو د غشتنه نه منل کیږي چې طالبان فکر کوي چې دا کورنۍ مسأله ده
مننه نه زه ډېر خبر ته اشاره وکړه زه به یو شی تاسو ته وایم خورې دا کله چې دوی د اسلام دعوا کوي کنه بیشترین حدیث چې روایت شوی دی حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دی کنه دا هم یو میرمن و دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن و چې اکثریت روایتونه دی د هغه میرمن دی کچېرې د پیغمبر د خدای دا روایتونه نه وای ویلي دی نقل کړي نه وای نو بی بی عائشه صدیقه لکم جای کول کنه بل د چې اولین سوره چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شوه اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وای ای بنده د خدای ای انسان وی نو ویل چې یا نر یا خزه یا جلکی یا ندینه کنه کومه تاسو مسلمان یو په قران باور لرو د اسلام دعوا کوو وایو چې موږ مفتیان یو موږ مولای صاحبان یو موږ اماراتیان یو یا موږ مسلمانان یو سمه ده خو خیر مسلمان قران دغه شی ویلی چې علم په نر خزه فرض ده نی دی ویلی چې تنه په نارینه فرض ده په خزینه نه دا باید موږ تاسو ومنو اسلامي جواب ده سمه ده وروره په دواړو سترګو د سره ولاړم زموږ ټولې خویندې د سره ولاړې اسلامي جاب من لا اول نه مسلمان وو مسلمان به یو مسلمان بل دنیا زو هیڅ وخت د افغانستان خلک یعنی د سنو خدای نه خاصه چې د افغانستان خلک په کوم دین بل دین یا مذهب کې و اماراتيان راغله غو دي مسلمانانه نه دا لا اول نه مسلمانان وو مسلمان به یې د خپل اسلامي حجاب خپل اسلامي کلتور اغه خپل اسلامي جامعه هیڅ کله مونږ نه ایرو دا هر انسان ځانته یو ایجاب یا عزت یا برو لري کنه چې هغه د خپل دی عزت
بله
او د برو لپاره د خپل جامعه راکې نو مونږ دا ایله لرو واستوایو چې کوم پالیسی چې تاسو لاره په داخله چوکات د اسلامي چې تاسو وایي هغه مونږ در سره منو په دې صورت چې تاسو نجونو ته اجازه ورکړئ چې خوانځي ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي او مونږ نسل دوه کاله
دوه کال ډیر یو وخت هر ثانیه مونږ ته یو خساره ده.
دغه
دوه کال از مونږ خساره ورکړي باید بعد لغی ورنکو.
مننه ډیره.
لاره یوم بیا هم دا غوښتنه کوم چې د دروازې
پرانیست. ډیره مننه سلامت اوسی غلې کاکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم نور پای تر سیږي. د خپلو میلمنو څخه ډیره مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.